دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د سولې په چارو کې د افغانستان دولت وزارت وایي ټاکل شوی د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی له طالبانو سره د مذاکراتو لسره پیلولو لپاره قطر ته ولاړ سي. دغه وزارت ویان دی ناجی انوري پرون د دوشنبه په ورځ د امریکا ژغته ویل چې ټاکل شوی د یاد مذاکراتي پلاوی یو شمېر غړي به نن او پاتې غړي به تر هغه وروسته دوه ته ولاړ سي. نوموړي زیاته کړه چې د دواړو لورو د مذاکراتي پلاو غړو په تیر کوچني اختر کې د یوې ګډې ناستې پر مهال د سولې خبرو په ژر پیلېدو او دغه بهیر په چټکېدو باندې ټینګار کړی وو. له بلې خوا د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله هم ویلي دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی به د بین الافغاني مذاکراتو له سره پیلېدو لپاره ډېر ژر قطر ته ولاړ سي. د افغانستان د دولت او طالبانو خپل منځي خبري ورسته تر هغه په دوه کې ودرېدي چې امریکا د دوه تړون کې ل ذکر سوي نیټه 15 میاشتې زنګ ورسته د افغانستان څخه د خپل ځواکونو د وټرو خبر وکړه. د روسیې د بارنو چارو وزیر ویل دي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تیار دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن سره د بشري حقوقو پر موضوعاتو خبري وکړي. د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف د دوشنبه پر ورځ خبرګرانو ته وویل چې روسیه به د هیڅ موضوع په اړه په باس کې کم را نشي او په وینا یې شغلی پوتین به د جمهور رئیس بایدن سره په کتنه کې د جنوري د شپږمې نیټې د امریکا د پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پلویانو د بزایرو پاک له هم خبري وکړي. د بایدن او پوتین لیدنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو او روسیې اړیکې د سړې جګړې د وخت راسي ډېرې سړې او کړکېچنې سوي دي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د یک شنبه پر ورځ هوډ کړی وو چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره به راتلونکي میاشت په جنیو کې د ملاقات پر وخت د روسیې په مشر باندې ټینګار وکړي چې د بشري حقوقو ترناوی وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د اړیکو د خرابوالي سره سره د دواړو هیوادونو ولسمشران به په جنیو کې مخامخ وویني. دا به د ولسمشر په توګه له ولادیمیر پوتین سره د شاغلي بایدن لومړی ملاقات وي. د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې د دوشنبه پر ورځ ویل چې ایران د یو شمېر احتمالي اټومي تاسیساتو پاکله پښتون ته ځوابونه نه دی ویلي او دا هم ویلي دي چې د دې هیواد د غنی سوي یورانیمو ذخیره د ټاکل سوي اندازې نه شپاړس چنده ډیره وه. دا د فروری د میاشتې را په دې خوا چې ایران د اټومي فعالیتونو او د اټومي بټیو پاکله تفتیش بند کړی د ملګرو ملتونو لومړنی دوه راپور دي چې د دوشنبه پر ورځ خپاره شول. ملګرو ملتونو تیر ونی ویلي وو چې د ایران سره موافقه کړي چې د جون د میاشتې تر څلورویشتمه په موقتی توګه تفتیش ته اجازه ورکړي. د ادارې هم ویل دي چې ایران د یوې څلورمې اټومي پټۍ پاکله پښتون ته ځواب نه دی ویلي چې خنثی شوی یورانیم شای د 2002 او د 2003 قانون ترمنځ پکښې ذخیره شوی وي. په بنگلاديش کې زرګونه روهیانګیایي مسلمانانو په یو ټاپو کې چې د توپان د خطر سره مخ ده د ژوندانه د ناوړه شرایطو پاکله مظاهره کړې دي. پولیس وایي چې دا ماجر د اصلي کمپ نه ایستل شوي او په دې کمپ کې ځای پر ځای شوي دي. په بنگلاديش کې چارواکو د دسمبر د میاشتې را په دې خوا شاوخوا 13,000 روهیانګیایي مسلمانان د کاکس د بازار نه چې د هغوی تر ټولو ستر کمپ ده د بشان چار په نامه یو کمپ ته وړي دي. په دې کمپ کې 250,000 ماجر پراته دي. اکثریت دا روهیانګیایي مسلمانان د برمانه وروسته تر هغه بنگلاديش ته کډه شول چې هلته پوځ د هغوی پر ضد خونړي عملیات وکړل. ملګرو ملتونو په 2018 کال کې په تحقیقاتو کې معلومه کړله چې په برما کې روهیانګیایي مسلمانان په ډله ییزه توګه وژل شوي دي. اسرائیل د متحده عربي اماراتو سره د مالیه په برخه کې تړون لاسلیک کړی دی. اسرائیل پرون د دوشنبه په ورځ د متحده عربي اماراتو سره د اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو په خاطر د مالیه یو تړون لاسلیک کړ. د اسرائیل د مالیه وزیر یسرال کاټنز ویلي چې دا یو تاریخي تړون دی. هغه ویلي چې دا تړون به د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې لا پیاوړې کړي. وزیر دا هم ویل چې دا تړون به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو فعالیتونو لپاره ښه او معلوم شرایط برابر کاندي. اسرائیل او متحده عربي اماراتو د همدې کال په سر کې ډیپلوماټي اړیکې یادې کړې ورسره د دې چې د اسرائیل پارلمان دغه تړون منظور کړي په عملي توګه به تطبیق کېدل پیل شي. د ډنمارک دولتي رسنۍ ډي آر وای چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت ادارې د ډنمارک د بارنۍ استخباراتو لوي څنګ سره د ملګرتیا څخه په استفادې د اروپایي هیوادونو د زینو لوړپوړو چارواکو پکلا جاسوسي کړي. په دغو کسانو کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم شامل ده. په راپور کې ویل شوي دي چې دا معلومات د هغو نو چارواکو له خولې اخیستل شوي چې په دې مسلې خبر وو. د چارواکو نمونه نه دي خبره سوي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون او د جرمني چانسلر انګلا مرکل د دوشنبه پر ورځ ویل چې دوی د واشنگټن او کوپنهاګن سره په دې موضوع د وضاحت توقع لري. راپور وایي چې په ډنمارک کې په 2014 کال کې لاغ وروسته په دې اړه تحقیقات پیل شول چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې یو پخوانی کارکوونکی ایډوارد سنودن ځینې معلومات افشا کړل. د ترکیې د استخباراتي ادارې مامورینو د هیواد څخه بهر په امریکا کې میشت د ترکیې یو عالم فتح الله ګولان وراره نیولی دی او ترکیې ته رسولی چې پر ضد به دوسیه محکمې ته وړاندیز کړي. د اسوسیټډ پریس خبري اژانس د ترکیې دولتي خبري اژانس له کوله راپور ورکړی چې صلاح الدین ګولن د یو تراګر نومول سوي تنظیم د استازیتوب له وجې نیولی دی. او د ترکیې اناتولا خبري اژانس ویلي دی چې د ترکیې استخباراتي ادارې ام ای ټی په عملیاتو کې نیول شوی دی. د اسوسیټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د ترکیې خبري اژانس دانی دی ویلي چې صلاح الدین ګولان له کوم ځای نیولی دی او هغه کله ترکیې ته راوستی دی. خو بل کې چې د فتح الله ګولان وراره په کینیا کې اوسېده. بهرنۍ هیوادونو کې د ترکیې د حکومت لخوا د ګولان د غورځنګ او ملاتړو د نیولو دا وروستۍ پیښه ده. د ترکیې حکومت فتح الله ګولان د 2014 کال په ناکامی پوځي کودتا تورنوي. فتح الله ګولان چې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په خوانی متحد پاتې شوی او اوس مهال جلا وطن دی او په امریکا کې میشتي، هغه په ترکیې کې په پوځي کودتا کې لاس لرل رد کړی دی. او د نایجیریا چارواکو ویل دي چې د هیواد په مرکزي سیمه کې وسلوالو کسانو د یوې اسلامي مدرسې څخه سلګونه ماشومان يرغمل کړي دي. د افریقا د لوی وچې په دغه هیواد کې د ښوونځي د ماشومانو د تښتونې دا وستي پېښه ده. د حکومت یو چارواکي په یو ټویټ کې ویل دي چې د یک شنبه پر ورځ وسلوالو غلو د برید پر مهال په دغه ښوونځي کې شاوخوا 200 ماشومان ول او زیاته کړي چې وسلوالو نامعلوم شمیر ماشومان تښتولې دي. د نایجیریا جمهور رئیس محمدو بهاري دفتر ویل دي چې جمهور سمتی ځواکونو او استخباراتي مامورین ته امر کړی دی چې خپلې هڅې ګړندۍ کړي او دغه 200 ماشومان ومندي. د ښوونځي یو چارواکي د نوم د نشودلو پر شرط فرانس فرس خبري اژانس ته ویل دي چې په لومړي سر کې بردګرو د سلو څخه زیات ماشومان یوړل، خو وروسته یو شمیر ماشومان چې د هغوی په فکر عمرونه کم ول بیرته خوشي کړي. په نایجیریا کې وسلوالي جرمي ډلې چې ځایي خلک ورته ډاکوان وای د هیواد په شمال لویدیځ او مرکزي سیمو کې کلی لوټي، څاروي غلا کوي او د پیسو په بدل کې خلک هم تښتوي. د 2000 کال د دسمبر راځي وسو دیش ماشومان او د ښوونځي زده کوونکي تښتول سوي دي. دا خبرونه شتاس د امریکا ژغ د واشنگټن د استودیو څخه واوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. وروسته له هغه چې په روسیه کې د افغانستان سفیر سید طیب جواد ویل چې افغانستان تیار دی له روسیې نه نظامي وسلې واخلي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د سیمې له نورو هیوادونو سره هم د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره په اړیکو کې دي. رحیم ګل ساروان په رپورټ کې نور جزئیات لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د فعال بهرني سیاست لامل د سیمې او د نړۍ د لویو هیوادونو ملاتړ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته جذب شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي چې د سیمې او د نړۍ د لویو هیوادونو د پراخ اجماع شاهدان دي او دا هڅې له هم روانې دي چې د افغانستان د ملي ګټو د ملاتړ لپاره اجماعي دوام وکړي.
تیرو شپږو میاشتو کې په خاصه توګه د بهرنیو چارو وزیر د فعال ډیپلوماټیک کمپین په چوکاټ کې د سیمې د ګاونډیو او د نړۍ د لویو هیوادونو سره په فعال توګه دوامدار تماس ساتل شوی ده او د افغانستان لپاره، د افغانستان د خیراتونکو لپاره، د افغانستان د خلکو د مسله او قواو او د افغانستان د ملي ګټو د تامین لپاره د نړۍ ملاتړ جلب شوی ده. لنی کمرغه موږ د ګاونډیو هیوادونو سیمه او د نړۍ د لویو هیوادونو د یو پراخ اجماع درامسته کېدو شاهدان یاستو.
په ورته وخت کې په روسیه کې د افغانستان سفیر سید طیب جواب د تاس خبري اژانس ته ویلي چې افغانستان تیار دی چې له روسیې نه نظامی تجهیزات واخلي او د چورلکو د ترمیم په برخه کې مرستي جلب کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ځواکونه تر راتلونکي سپتمبر افغانستان نه وځي. سیاسي سيرونکي اسيب الله ترين وايي چې د روسیې نه د نظامی تجهیزات پیرل دا معنی لري چې افغانستان د امریکا او د ناتو له وتلو وروسته هم له سیمې نظامی مرسته ترلاسه کولای شي.
اول دا چې دا کار کېدای شي طالبانو ته د یو زنګ خطر وي. دویم دا چې سمو د مخ کې په مسکو کې سلور اړخیزه ناسته تر سره سو او د ګټ اعلامیا د دغه ناسته په ګټ اعلامیا کې راغلی و چې مسکو د امارت څخه حمایت نه کوي، اوس حکومت غواړي واقعا دا معلوم کړي چې مسکو د جمهوریت پښا ولاړ دی که یا.
په همدې حال کې چین هم په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. ولسمشر غنی د چینایي پانګوالو سره تیره ورځ کتلې دي. چینایي پانګوالو ویلي چې د 400 میلیونو ډالرو په ارزښت به د ډبرو په سکرو کې پانګونه وکړي تر څو 300 میګاواټ برېښنا تولید شي. د نړیوالو اړیکو کارپوهانو وایي چې افغان حکومت له امریکا او د هغه د متحدینو د مرستو د درېدو په صورت کې په بدیل فکر کوي. خو د امریکا حکومت په دې وروستیو کې ویلي چې په 2022 میلادي کال کې به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د 3.3 میلیارد ډالرو مرسته وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. ټاکل شوی چې نن سه شنبه د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران یو غونډه وکړي. په دې غونډه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د ناتو په ماموریت هم وغږیږي. ناتو په داسې وخت کې عمومي غونډه بللې چې کېدای شي په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه د جمهور رئیس جو بایدن لخوا د ټاکل شوي وخت نه مخکې ووځي. همدا دلیل دی چې د افغانستان د حکومت د پایښت په اړه ځینې اندېښنې او پوښتنې مطرح کیږي. دا چې د ناتو غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه په کومو مسلو بحث وکړي ځواب په رپورت کې واوري.
سلامونه او هي چاره. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو او د دفاع وزیرانو لوغونډي یو ورځ مخکې نن دوشنبه په بروکسل کې خبريالانو ته ویل چې په دغه انلاین غونډه کې به د ناتو غړي هیوادونه د افغانستان سره د خپل ملاتړ دوام اعلان وکړي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د دوی ملکی متخصصان به د افغانستان وزارتونو ته مشورې ورکوي او له افغان ځواکونو سره مالی مرسته کوي. ناتو افغانستان ته د ملاتړ د ژمنې په داسې وخت کې کوي چې د ستولتنبرګ په وینا په څونه یو کې ټول ځواکونه له افغانستان وځي او د سره هم مهاله د جګړې لیکي هم تودي شوې دي. ښاغلی ستولتنبرګ د امریکا لخوا د افغانستان په گاوند کې په تیرا بیا په پا پاکستان کې د اډو د جوړولو د ګنګوسول ځواک نه ډډه وکړه. خو زیاته کړه چې ناتو به د افغان امنیتي ځواکونو لپاره له هیواد بهر د روزنې زمینه برابر کړي. یو بل اندېښنه چې اکثره ناتو غړي هیوادونه ورسره مخامخ دي د افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د ژباړونکو خوندیتوب دی. د برېټانیا حکومت اعلان وکړ چې د یو نوي پلان له مخې هغو افغانانو ته په برېټانیا کې د استوګنې د ویزې بهیر چټکوي چې د هغه هیواد د پاوز او حکومت سره کار کړی وي. د برېټانیا د دفاع وزیر بن والیس ویلی چې د یو نوی پلان لمخې سلګونه افغان ژباړونکي او کورنۍ به چې شمیر ټول ټال څه د پاسه 3000 تر رسیدي په برېټانیا کې میشت شي.
And it's absolutely right, we stand by
دا بالکل سم کار دی چې موږ د هغو افغانانو تر شاودري ګوچې د برېټانیا حکومت او پاو سره مرسته کړې ده او د دفاع د وزیر په توګه دا زما دنده ده چې د خلکو سره سم کار تر سره شي او کله چې دوی دلته راشي نو د دوی ملاتړ به وشي او زه هیله لرم چې د برېټانیا خلک به هم د دوی ملاتړ وکړي ځکه چې د خلکو په ځان باندې د خطرونو په منلو سره زموږ د پوځیانو ساتنه کړې ده.
د برېټانیا د حکومت د نوې پالیسۍ لمخې د دندې شرایط مودې یا ډول ته لپام پراته هر هغه اوسنی یا پخوانی افغان ژباړونکي ته لومړیتوب ورکول کیږي چې د ارزونې لمخې ژوند په سخت خطر کې وښودل شي.
With the changes now with the western power
دی بدلون سره چې اوس ویلیت قدرتونه له افغانستان او ځی غواخونه مخ په زیاتې دودي او د افغانانو په وړاندې د طالبانو لخوا په هدفي بریتونو کې هم زیاتواله راغلي دی. مونږ فکر کوو چې دا سم کار دی چې د دې خلکو تر شا ودرېږو. دوی زموږ د ساتنې لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي او اوس مونږ هم هماغه کوو.
تر دې مخکې هم د برېټانیا حکومت کابو 1500 کسانو ته په برېټانیا کې د استوګنې ویزې ورکړې دي. د برېټانیا د حکومت دا پریکړه په داسې مهال کې کیږي چې ټاکل شوی تر سپتمبر 11 ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي. دا اقدام د دې سبب شوی چې د بهرنیو ځواکونو او ادارو سره د کاري سابقې لرونکو افغانانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې هم زیاتې شي. امریکا ویلي چې افغان ژباړونکو ته د مهاجرت ځانګړي ویزو ته لومړیتوب ورکوي.
We are not safe. The Taliban
مون خوندې نه یو. طالبان مونږ ته ټلیفون کوي او وایي چې ناسکه ورونه مو له هیواده ووځي او مونږ به تاسو ټول چې د امریکایي ځواکونو سره مو کار کړی ووژنو.
په کابل کې د امریکا د سفارت د چارو سمبالونکو راس ویلسن په یو بیان کې ډاټ ورکړای او ویلي هغه افغانان چې د امریکا لپاره کار کوي یا یې کار کړای
لیاده ندی استل شوی او نه به هم لیاده وستل شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 خارونو کې اف ام 0.5.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وې ټاکل شوی د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکز پلاوی یو شمیر غړي به د سیشن به پورز طالبانو سره د خبرو د بیرته پیلېدو په نیت د هیتستان شي. لبل خو د افغانستان ولسی جرګې د حکومت او له طالبانو د سر اور بند ټینګېدو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د سولې په چارو کې دولت وزارت وایاند میرمن ناجی انوري وایي چې ټاکل شوی د سې شنبې په ورځ به د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکشي پلاوی یو شمېر غړي په دوحه کې طالبانو د مرکشي پلاوی د غړو سره د خبرو د پیلېدو په نیت د کابل څخه قطر ته لاړ شي.
چنانچه شما در جریان هستین در روزهای عید سعید
لکه چې تاسو خبر یاست د کوچنی اختر په ورځو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکشي پلاوی یو شمېر غړو او د مقابل لوري د پلاوی ترمنځ دوحه کې یو غونډه جوړه شوه. په غونډه کې د خبرو د بهیر پر چټکتیا سربیره د کوچنی اختر وروسته د سولې د خبرو په بیرته پیلېدو ټینګار شوی و. دواړو خواو له اختر وروسته د خبرو پر پیل باندې ټینګار کاوه. په همدې اساس د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی په ټینګه اراده او بشپړ تعهد او د پوره چمتووالي سره بیرته د خبرو ځای ته ستنېږي تر څو په کوم ځای کې چې خبرې درېدلې وي له هغه ځایه بیرته پایل کړي
دوباره آغاز کنن.
میرمن انوري وایي چې د مرکشي پلاوی نور غړي به هم پر روان ورځو کې قطر ته ستنېش. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن لخوا د اپریل په میاشت کې له افغانستان څخه د مۍ میاشتې د لومړۍ ورځې وړاندې د خپلو پوځونو د وتلو د نېټې د بدلولو او د سپتمبر تر 13 پورې له دغه هیواد څخه د پوځیانو د ایستلو د پریکړې وروسته د طالبانو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکشي پلاوو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې د ځنډ سره مخ شوې دي. که څه هم د دواړو مرکشي پلاوو یو شمېر غړي وایي چې په دوحه کې د دواړو ټیمونو ترمنځ خبرې بندې شوې نه دي، دا منی چې دا خبرې ډېری ورو پر مخ ځي. د کل نه چې د تیر کال سپتمبر په میاشت کې په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو مرکشي پلاوو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوي، سره سره دواړه غاړي د خبرو لپاره د ګډې اجنډا په جوړولو نه دي بریالي شوي. د سولې د خبرو د پیل سره سم په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. د تیر کوچني اختر د درې ورځو وربند وروسته جګړې یو ځل بیا زیاتې شوي، چې له امله په یو شمېر ولایتونو کې په زرګونو کسان خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ تر وچا د روسي راپور لمخې پروانه میلادي میاشت کې چې نن یو روسي ورځ ده، یوازې د بغلان په ولایت کې د جګړو لامل یو زیره کسان بې ځای شوی دي. په ولسی جرګه کې د بغلان ولایت یو سازي اسد الله شهباز د دغه جرګې د دوشنبه ورځې عمومي غونډې ته ویل چې دغه بې ځای شو کورنۍ سره تر اوسه هیڅ کومې ادارې مرسته نه ده کړې.
د خلکو کورونا وران شوی په مرکزی بغلان کې د شهر کونی د فابریکې د دانی غوري ولسوالۍ خار د نهرین د برکې امدارنګ د جلګي او د گزارګای نور ولسوالۍ کې اکثره دکانونو ور اخیستای ملکی تلفات هم لري. ولې له بده مرغه دا څو هفته تر اوسه پورې د حکومت او هغه ماسات چې مرسته کوي تر اوسه هیڅ نوه کومک نه ده سوی.
د بغلان ولایت سربیره لغمان ولایت کې هم د روانو جګړو له امله په سلګونو کورنۍ خپل سیمو پرېښودو ته اړ شوي او د ولایت مرکز مهترلام کې زیپدې شوي دي. د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې د دغې جرګې لومړي مرستیال احمد جاوید جیهون چې د نننۍ غونډې مشري کوله په افغانستان کې په روانه جګړه خواشیني څرګنده کړه او د ښکېل غواړوي دوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه.
زه د ملت د کور په استازیتوب یو ځل بیا پر مخالفینو او په ځانګړي توګه پر طالبانو غږ کوم چې اوربند وکړي او جنگ بند کړي، ځکه چې اوس د جنگ دوام ته هیڅ کومه پلمه نه لیدل کیږي.
ولسی جرګې غړو دا غوښتنه په داسې حال کې کړي چې تر اوسه لا هم معلومه نه ده چې په دوحه کې به کله د دواړو خواوو ترمنځ په رسمي ډول د سولې خبرې پیل شي.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پرېمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو ناوړي. په استرالیا کې په ریکارډ کچا کسانو ته د کووډ 19 واکسینونه ورکول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د استرالیا د تر ټولو زیات نفوس لرونکي ایالت وکټوریا کې د وو ورځو لپاره کاروبارونه تړل شوي. په وکټوریا کې 13 اونۍ د هغه نه وروسته سخت محدودیتونه ولګول شول چې د کرونا ویروس نوې پیښې پکې ثبت شوې. د سیدنی نه د فیل مرسر د رالیګلی رپورټ خلاصه له نظرانه یوسف زین اوري.
آسترالیا کې د وی اندازې مطابق دا وخت سل کسان د کرونا په وایرس اخته دي. د آسترالیا د صحت وزارت وایي چې په دغو کې نیمایي د وکټوریا په ایالت کې دي. په دغه ایالت کې د وورز لپاره په کاروبارونو او د ژوند نورې چارې محدود کړې شوې دي. د یادونې وړ ده چې دا په دغه ایالت کې د کرونا د وبا د پیل دوه وروسته څلورم ځل دی چې بندیزونه لګول کیږي. په استرالیا کې دا وخت د نورو ملکونو په پرتله وکتل شي نو د کووډ پیښې کمې دي. یعنی ک استرالیا د امریکا، برازیل او جاپان په پرتله ولیدل شي. خو په استرالیا کې د ولس ترمنځ د وایرس انتقال پیښې بیا هم کمې دي او په ورستیو کې په وکټوریا کې د وایرس د خپرېدو پیښې د اندېښنې وړ دي. آسترالیا کې ځینی خلک نه غواړي چې واکسین وکړي او د هغې پاړه باندې ځینی اندېښنې لري چې لدې کبله په ملک کې چې د واکسین کولو کوم پلانو هغه په بشپړ ډول نه دی عملی شوی. د صحت چارواکي وایي چې د هغه نورسته چې په وکټوریا کې بندیزونه ولګول خلک د صحت مرکزونو ته په ګڼ شمېر کې د واکسین د پاره راغلي دي او د واکسینونو لګولې پیل کړې دي. خو د چارو ځینې کارپوهان وایي چې دا به ډیر نه وخت وي چې د استرالیا د وکټوریا وایلت کې د کووډ د غدنوي صفه ودروي. ډاکټر میشیل آنندا راجا چې په ملبورن کې ډاکټر دوايي
We've been here before. I think though that the stakes are higher this time because we have all
مونږه دا مخکې هم لیدل دي. خو زما په فکر د زله د زیات د یری خبره زکه دا چې مونږه هغه نخانی وینو چې خای یو طوفان راتلونکی دی. مونږه ګڼ شمیر داسې خلک لرو چې هغوی واکسینونه نه دي کړي. جمع راتلونکی دی او مونږه یو داسې بڼه وینو چې هغه ډیره خطرناکه ده. وکټوریا د درې میسپې په درشل کې ده او په کار ده چې مونږه هر هغه څه وکړو چې کولای شو چې دغه صفه ودرو. د یادونې وړ ده چې د وکټوریا په لوی ښار ملبورن کې تیر کال هم د ژوند په چارو باندې سخت بندیزونه لګول شوي وو. په دغه ایالت کې ماسکونه لازمي دي، ښوونځي او د عبادت ځایونه تړل شوي دي. په دغه ایالت کې خلک کولای شي چې د ژوند د اساسي ضرورتونو لپاره د کور نه ووزي او د هغې نه علاوه د ژوند نورې چارې تړل شوي دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غک سرمقاله ده.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکایان د می د میاشتې په وروستۍ دوشنبه د هغو وسلوالو قواو د غړو درناوی کوي چې خپل هیواد ته په خدمت کولو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا داسې یوه موقع ده چې هغه قرباني یاد کړو چې څو کسانو ورکړی دي ډیر ورنه ګټه اخلي. دا د دوی د ونډې پیژندل دي چې د هیواد او د دې د ایډیالو په دفاع کې اخستې ده. میموریال دی یا د یادونې ورځ لومړی د امریکا د کورنۍ جنگ پای ته رسیدل نه درې کاله وروسته په 1918 کال کې ولمانځل شوله. بیا د ښکلا ورځ یاده شوله. د دې معنا د کومې خاصې جګړې یا حتی د جنگ د کلیزې په رسمیت پیژندل نه دي، مګر د دې په ځای هدف یې له اتباعو نه غوښتل دي چې د هغو مړه شوو قربانۍ په یاد کړي چې خپل خارګوټی کې خاورو ته سپارل شوی دی. په ګلونو او پټو سره د دوی د قبرونو په ښکلا سره په جنگ کې د دغ وژل شو عسکرو درنښ کوي. د لومړي لمانځنې په ورځ تقریبا 1500 کسانو په واشنگټن ډي سي کې د آرلنګټن په ملي هدیره کې د کورنۍ جنگ د 2000 عسکرو قبرونه په ګلونو ښکل کړل. بیل دې چې وژل شو عسکرو د کومې خوا لپاره جنگ کړی و. دغه وخت او موقع یو رواج شو چې په درسې واد کې خپور شو. اوس په درسې واد کې خارون او خارګوټي په رسمي گذشتونو سره د میموریال دی یا د یادګار ولز مانځي چې په دې کې نظامي پرسونل او زړو پوځیانو د سازمانونو غړي شامل دي. خلک هدیرو او د یادګار ځایونو ته ځي او ځینې په جنگ کې د وژل شوو عسکرو په یاد یوه وړه سره ټوټه له مټ نه تړي. دغه رواج د یو شعر سره د لومړي نړیوال جنگ په وخت کې پیل شو چې یو عسکر د خپل یو ملګري په یاد لیکلی و چې د بلجیم په یا پرس کې د 1915 کال د می د میاشتې په سر کې وژل شوی و، په داسې حال کې چې کوکنارو په پټو او چمنونو کې او د وژل شوو عسکرو په قبرونو باندې سره ګلونه کړي و. او ځکه نو د یادګار په هره ورځ د رنګه ګلانو واړه بیرغونه په شناختو او لهو باندې په مراسمو کې ځلیږي، د پوځي اتلانو قبرونه ښکلي کېږي او د کوکنارو وړوکی سور ګل په چپګردن یا کاج باندې ټومبل کېږي. د هغو عسکرو استازیتوب کوي چې د خپل هیواد په ژغورلو کې وژل شوي دي او دا هغه څه دي چې په دې دلالت کوي دوی د ژوند د یوې لارې او ارزښتونو په دفاع کې وژل شوي دي. دوی په دې عقیده وو، دوی په خپل فداکارۍ سره دغه احترام لاسته راوړی دی، د تل لپاره په دوی باندې ولاړو.
درنو ویدونکو، تاسو د امریکا غږ سر مقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا هم خدای مرشي.